په تیرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خپرونې ته ښه راغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګېزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بله، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې پریباسي. نو ما هم کله چې زه دویم کال دی پوهنتون کې وم، ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي، او کله چې زه د دوهم کال محصله وم ما له هغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم، او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي، او دا چې هېوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې دوی ژوند تیروي، او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه وو چې په ما یې اغیزه وکړله او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل وو، ځینې نور مثلا داسې مسایل وو چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي وو. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی اخلي او د شعر په ژبه لیکي. تاسو نو له هغې ډلې ناستئ.
بله، او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ کدا راته ووایي چې د چا شاعری نه مو تاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ؟ پخوانی شاعری مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډېری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي، وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بله، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او له شاعرۍ سره او له شاعرانو سره، پخواني شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې، نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې د هغوی شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما د هغوی شعرونه لوستې دي، هغوی مې خپله ټول مطالعه کړې دي. خدا چې زه ورنه متاثره شوې اوسم، نه داسې نه دي شوي. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې یم، داسې نه دي شوي. زما خپل فکر دی، خپله مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه متاثر شوم.
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي، معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د شعر بیرته پوخ شي.
ډېر ښه. سپوږمۍ، کوم چې زه خبره يم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی یمستئ، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شیرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې. که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبره یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ، چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر وو چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې، او زه او ته ښه جوړیږو، موږ سره یو شانتیو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې، ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې.
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمۍ ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام.
مننه. او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی بهترین سخنزرای ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینهو کې ښاغلي سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډېر ښه. او تاسو ته مونږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عابده جانې دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ ځکه چې هغه هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي ادب په انسان تاثیر لري خپل اغیزه پرې باسي پرې خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما مغوښتي دي چې نور هم یو څه وکم نور هم خپل ټولنه ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ که دا راته ووایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ. زموږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه. تاسو څومره دغې خبرې ته پام کوئ هغه څه چې مو په زړه کې دي کومې خبرې چې غواړي د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شي؟
بله رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهیږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله یا نارینه شاعران نو چې کله شاعري کوله تر ډېره حد د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاعرۍ لته هم دا و چې ښځینه خپل احساس نه سو بیانولای نارینه او د ښځینه په ژبه شاعري کوله.
او علت یې هم بالکل همدا ده یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حدا مات شوی دی او دغه دود لمنځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعرانې زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګې زما په اند د یغلې شفیقي خپلواک شاعري ده چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح او رښتیا هم چې دغه یو ښه پایل دی. او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمۍ کړه تاسو ته خزینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي چې تاسو هم ویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چانه ویریدلې ناشته.
بله رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځانته بیلې بیلې هیلې لري بیل بیل خواهشات لري په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي په خپل زړه په خپل فکر په خپل لاره.
ډېر ښه مهرباني.
غواړم بیا غوټی شم او غوړېږم غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې وزورېږم خوند ترې واخلم ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم د پسرلي ښایسته وګورم غزل ترې جوړ کړم بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم ښه ډېره ونڅېږم وشرنګېږم د مرغېګانو له مخوکو نه مچکې واخلم غرونه به وپوهیږي چې مینه څه څه وایي بیا به په خلکو تیږې نه ښویوي غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم واړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلی ستا په نوم کړم. واړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم. زه مې توبه ماتوم. واړم بیا په تا مینه شمه.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ. خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایې چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټول اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي، هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اورېدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. هو بلې.
ډېر ښه. آغلې سپوږمۍ ډېره زیاته مننه ده چې راغلې، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوغوښتم د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم. زما پړونی د پښتو نښه ده، زه ملالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کومه. زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خاني راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم. زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی. زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی. زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه اسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه. زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه. زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله، سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته، سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه. سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده. سوله سم لکه جانان ده، لکه دین، لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي. پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي، خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پایل او تر پایه وپالله شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و. ډېره سړه ورځ وه، اسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کوو لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي و. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمي موزي یې په پښو وې، خو لای هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یو کمته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کمته رسېدلي وو. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیاره کېدو لا د مخه ځان دې کمته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړي وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډېره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکوه. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو نو په ډیر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځل یې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یې په فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لاره خلاصه شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزې لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ ووهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشۍ وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼۍ یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم را وایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشۍ په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په وابره کې خښې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې خو پښې یې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خوا ته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تریوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کیښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګید یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبه د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتېدې د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفي شپېتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نشي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې یې بې حسه شوې وي، پوزه یې هم یخ وهلې وه. ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي وو کله چې په یانګوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړی موزې یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبوره شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بیلې دي چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لګې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې توی شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېده او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولای شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د لسره اور بل کړای وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګید د رایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلېدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپیلا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو، نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو ده دا هیره کړې وه چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای، ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړې وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړ چې خوځېدلی نشي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حاله ده. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې وې بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انزورګر عبدالواسع امدر چې له شاوخوا دیر شو کلونو رئیسی انزورګری کوي او انزورګری له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي امدر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي. ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسٹری پروگرام
استاد څو کال اوس و چې نقاشي کوي
عمومي ټول ارسان خبره کوي چې د کشنوال سم شروع کړی ممکن ما هم دغه سیوروند درلودلی فاکولټي تر علم مخکې د سر مينو نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکیډمیکس ول تاریخ موضوع من سره د هنر د تاریخ په څې معلومات ول تمدن په څې کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات په شکل راغلل زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج دې ښکاله
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه د هنر او د فلسفي خبره مو وکړه دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه په مجموع کې کله افغانستان د هنر په پیسې کې خبره راته وکړه زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي سینما تیاتر شعر ناول کیسې د یو پروګرام لمخه بدلیږي مکتبونه پکې ایجادېږي شوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده
خوشاله دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت ست تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چلته ظلم او استبداد او مذهب حکومت درلودل بالغ روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر پیسه کې را مختص ولا چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته را لاله او فعالیت شروع شو او بل اخر دوی ثابت کړل چې موږ نوی خلک یو نوی مفکورې لرو غواړو چې تعامل ایجاد کړو د هنر د ماموریت پیسه کې چې څنګه به ماموریت ولرې سته حاول به په ټولنه کې راولي دوی ټول موضوعات شوري واغانو یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې گویا یو نظامی سړی یو حکومت یو نظام تحول راوستلی سي دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلودي دیو څنګ نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه تبن الته تغییر راتللی سي نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه بل اخر هغه اثر گذاري پر ټولنه باندې افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر ممکن تر یو حده پرې ماته معلومی زین استادان ته دی بورسونه اخیستی په وخت کې ممکن زه په وخت ډیر به کوچنی وم هغه هنر هم په سنتي شکل سره راغلی دی ولو چې زموږ استاد تللی ماسټری راوړی دی دلته داغه افکار نه دی تطبیق شوی دلته د فکر موضوع ده نقاشي هم شعر ده وخت چې څوک شعر لیکي او بل سره وای څه احساس ورکی مخاطب ته نو بنان دغه سیو فرهنګي حرکت ته نه دی سو یو آرتست نه سکولای چې په ټولنه کې تغییر راولي نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته رسیږي اثر گذار
استاد زه ستاسو له خبرونه داسې پوښتنه چې په صنعتي شکل سره یو نقاشي دلته موجوده و او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او غوي نوی شوی د ځان سره راوړي خو نه منل شوی
داسې نه دي چې نه منل کیږي منل کیږي ظاهرا منل کیږي اما شی نسی در کولای چې استاد دا کار کړی دی دا کار ممکن څه مفاهیم ولري دا به په جرمنی کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري دلته څنګه تاریخ موندلای شي دلته نو اذهان نه دی ورته آماده فکرونه نه دی ورته آماده نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چي دي یو د تیاتر په حصہ کې یو وخت موږ تیاتر درلودې چې شما او د دې د ډرامو په حصہ کې ژباړل کېده ترجمه کېده ټول داستان د شکسپیر او داسې نور خلک خو د نقاشي په حصہ کې زه فکر کوم چې نسبت په خو وخت وته چون چې اوس ځینې امکانات مو یې سر سوي دي الحمدانو ته د کتابونو ډېر سوي دي انټرنټ سره دوی ا دې خل یو شی چې دوی به نه مني دوی د ذهن به سره سم شی نه یو ابسترکت نقاشي درستی بل اخر دوی ته دوی ا دې خل دغه شی ته توجه کوي وایي چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا چی شی دی
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و د دې په حساب کې راته وایست چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مطرح شوی وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کو چې دوی خپل ټول خپل د کار پیسې کې خپل د افکارو پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بلاخره اثر گزار وو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوسکشي څوپلا تکراری کار څه کاري چادریدار کاري دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق سوی د دې رسم خرڅوي چا اخیستی نه دی بیا واده رکیږي د بلبل د مکرر اندر کار کوي. نو دا دغه سپاته سوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و زه د خپل پیستداد څو کاله چې ما د زما وظیفه و ما کار کړی زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري. اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت څه شی دی؟
او دا مهم بحث ده استاد. از مام زلو چې همدا راته ووایاستئ چې کوڅې خو به د یو چا سلیقه یي د یو چا ذوق به یي هغه به اخلي، خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې حیسه کې راته ووایاستئ چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته؟
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حیسه کې د سفر په حیسه کې د شاغ سلو په حیسه کې د ښه تفریح په حیسه کې نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي. دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي، اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو. څنګه نقاشان لري؟ څنګه کار کوي؟ د دوی وظیفه څه شي ده؟ صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته وښکار کولای شئ یو قسمت. اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي که تاسو سل نفر نقاش لري که چیرې 2000 سیلاب شي یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاسو خلکو ته مبتزل مسائل څه دی خطر بللای شي ادي خل تاسو یو نفر 2 ساعت یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شي. نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزار اوسي. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته، دوی نیاز لري مواد ته، دوی نیاز لري تشویق ته، دا یو حتمی شی دی. نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي ولی خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسو آینده ګرای است غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي هغه قال یو دلته نفر پیدا شي وای چې وو دا د ش فکر دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسه کې موضوعات یې، کیدای شي چې د افرادو پیسه کې داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره موږ او تاسو یو مونالیزا په ټوله دنیا کې د تکثیر دی په هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوی دی آرتست څه غوښتي تر اوسه تر بحث لاندې دی یا د وانګو کاثار څه سوچ دی ژوندې چا د اثر نه اخیستی اوس ولې بس برانګیز شوی. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو هنر هم کولای شي دا کار وکړي.
استاد زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطه سته دي په تیرو کلونو کې مې د دوی اثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري. په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده هغه رایج مکتبونه دي. خو نوی تغیرات ادي عقل زه درته ویلای سم استاد چې په دې تیرو 300 کلونو کې چې د هنر پیسې کې کوم تغیرات راغلي دي موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي ده او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند سره لري. څه تغیرات وینې په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زدا فکر کوم چې یو د ټول جغرافیای کوم دی سیاسي جغرافیای جغرافیای د ټول یو د بل د تمدن سره متاثر کچيري مردا سی حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرام یو درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوې فکر کوم د ځینې نظامو پورې به اړه لري زموږ په تاریخ پورې به اړه لري دا چې څنګه دلته راغلی څنګه نه دی راغلی تر یو حده چې زه معلومات لرم دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و اما کفایت یې نه کوله ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چ ندی راغلی نو بنان دا غرای ست تر دا اوسه پر موږ اختیو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه دا اوس تاسو ګوري چې په دا څو دوله سیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خو ته څنګه ته نور ډیر حرکتونه زوانان چې د تجارت پیسې دا سی حالت یا به افغانستان انتظار درلود یا به دوی خوښه غوښته د دوی خواسته دغه و چې دوی دغه سی شرایط رامنځته نو بلان هر حرکت چې دلته راځي دا خو څنګه ته حامی غواړي د ځان یو برنامه غواړي او دا باید حمایت سی دا باید تقویه سی و څنګه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم د دوی خانه د هنرمندان ما وکړي ټول شرایط ورته مساعد اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې یو چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې نو سره دلای نسو افکار نسو سره شریک کولای نو دلته یملی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی چې زبر خپل لسم خرڅو مغه به شارټیست او دلته دا ماته ارجیت لږه اول به خپل تابلو خرڅوم افغانستان نو زسکو وطن نو زسکو نو بلان تاسو څنګه چې ورسام کولای شئ په یو کتاب کې په کتاب کې د ځین رسمونو د کوشنیات معرفيکي ګولاسوي بهار است خزان است د نقاش کاری نو بنان دی په لوړ شاخو کې دا کار کول درستی فرنګي فعالیتونه کول اسی دی ول حرکتونه دی ولري نو بنان زه په دې اخی دین تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې سر یو عامل خدای دې چې دلته جنگو چې جنگ خپل ټول د ټول نور موضوعات تصویر لاندې نیسي یو نیمه ارتستان به خپل د روزمره ژوند پیسې که به محتاجی چې د دې کمره سم خرڅ او لارسي بلان هغه شور د شریتي خبر ده وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی یعنی چې په وعده کار نو وخت چې موږ شی په وعده کار وکړو به هنر نه سونو هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري نو بنان تر دا اوسه پورې داسې پاته سوی دي او بیا هم نسبت و په خواته حرکتونه ډېر سوي دي کورسونه ایجاد سوي دي اما ظاهرا حرکتونه ظاهرا ښکاري دلته عمق نه لري ریشه نه لري یو نفر یو کار کوي نه پوهېږي دا کار و کم مکتب تللی مره یو ځینې لاس چې موډرن کار وکړه ځینې ریالستیک کار کوه موډرن کار کوه دا ممکن موږ ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودې نفر معرفي سم اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کېږي دا د فکر موضوع ده که چیرې ته کولی سي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې نو ته آرټیست یې زه دغه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم اما د اقل تصویر ورکولی سم خط به تصویر تبدیلوم نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډیری
استاد زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي یعنې هغې خواته تمایل کم سوی دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم اما لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده د یو ګل انځور ده د یو مرغه انځور ده دا کارونه کوي او یو غر مری پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي
دلته دا څه دي چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوي کدا چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محروم ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیان تیر شوی دی. نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي، که چیرې زما نس وژې دي زه باید ډوډۍ پوي. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپل شوي وه، دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوو. دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست، دا ستاسو
فطرت څه ده،
دا ستاسو فطرت څه ده، او دا ستاسو شور او هیجان کاذب دي که یا دا ستاسو دوست احساس سره دی. فرض مثال مستی ټول خلک خوري، ما څنګه مستی خوري؟ کم اوبه مستی، غوړ مستی، درستی دبزم مستی، د نور د غوا دلته داسې د نقاشي داسې نه ده موږ د چا مخ نه شو نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ، کوي د یو ذوق د خاطر، بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو سي هلته یو حرکت راتللی سي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسو یو شی په لاس کاروئ په پرسه کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب یې دي، ښه ډراینګ به لري، لاس به دې د برسه سره اشنا یې، انالایز به د رنګو لري، رنګونه به تجزیه کولی سي، کم ګرم رنګونه دي، کم ساړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته د نشان ته اکاډمیک بڼه ورکو. درستی اما ته څه شي؟ دا یو ابزار سواله. وخت چې د فکر موضوع راځي، رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني، ته نه ویني. نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفه کېږي.
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې هنر زده کی یا دی کی ان د یو کسب په توګه استفاده ترې کولای شي، که فطرتاً دی و نرمن نی دی و چت اثر نسی رامن تکوان.
یو فطری موضوع دی و کسبی موضوع دی. وقتی در کسب موضوع راسی اغا هنر نسی که دلی اغا کسب یو شی چی کسبی جی لاست رازی اغا دیر محدود دی، اغا که جادگری نی، اغا که پرمختگ نی، اغا که در فکر موضوع نی، اغا که بیان نی، اغا
که هنر خلاصه دا چه استاد نجاری نده.
نجاری نده بلکل بلکل.
چون من نقاشان ستدی پا کابل که چه وز فعالیت کن؟
نقاشان ستا کار کهی خو ممکن دیشو تا شل دیشو تا ورسی ارتستان.
تاس خلا دیر وقت پا کابل که وزه یا بخوا هم دیش میر که و کدیر
ولا بخوا کم و نسبت و تو ما اوس در سیوی دی دا چه ما دیشو و ممکن تر دیلا دیری وز نا کارتی چاری ست زبلا عرمات نور دا زوانان نوی بخبلا کارگاوی استلی دی آلت زانون مصرف کردی دی در دیشی هیچ نی دا فیلی حرکتون هم شست ما میجاین داد انشالا.
کور مدان استاد
تشکر استاد.
دپرناچ دزان سوخ غانو د پر هر زړګي ټکو د زړه ټکړه وا خپل مې چتر هر وخت قربان دېنو او هم په شاد سپیلې تلو کېدلو نن هغه په دې برېښنا په دې سلې کې توفان پتے گلے کی پدے خوش ہو جنگلوں کے پریشان